السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مازیګر درې بجې دی په پیښور کې په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم که تر پایه مو بدرګه کړو نو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه راسره دي د کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو پاڼې به هم اړو په مطبوعاتو کې سره راغلي د سیمې په اړه دغه هر څه به اوري خو د ډېر څه نه وړاندې د دې محل خبرونه تاسو ته زما همکار اسرا الله مومن وړاندې کوي چې دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره د نو مایک هغوی ته سپارم.
ستړي مشي لومبې د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار وایي په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر او د هندوستان بارنو چارو وزیر ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال احید شریف سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او د امریکا ولسمشر پر دې خبره ټینګار کړی چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته. او د خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سید عزیز وای افغان ولسمشر به د شورو پر ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سید عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج اهم ګډون کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم راځي. یو خو باغه د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او د هغه په سنډه کې به ځینې نور ملاقاتونه هم کوي او ظاهره ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیت یو لویه موضوع ده. د هغې لپاره زیاتره خلک په دې نظر دي چې مذاکرات وشي. نو دغه مذاکرات به کله کیږي او په څه ډول به کیږي په دې به هم خبرې وشي.
بل خو افغان چارواکي هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه د ورځنی کانفرنس به سبا له شروع کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې هیواد یې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
د یو اس مشکلن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال احید شریف سره هم ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې له خوا جاري شوې خبر پاڼه وایي چې ریچرډ اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې احید شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د کابلی سیمو د استادانو اتحادیه الفاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غواړي چې د دوی مسلې د هوارې کړي. د یاد اتحادیه جنرال سکتر اول ایاز وزیر نن مشال دوته ویل
سات سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیانې نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دی نه راکوي نه چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشته. د فاټې کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر رسېدلی دي. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرس کوم حقوق دی هغه حقوق ته دی ته ملاو شي.
بلخوا فاټا سیکرټریټ یا مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د نیمې قبایلي سیمې جنډولا بازار سره نږدې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دغه سیمې د امن کمیټې د دوو غړو په ګډون 15 کسان جوبل شوي دي. په ډېر اسمل خان جنوبي وزیرستان کې امنیتي چارواکو مشال ډوته ویلي چې دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې چې پکې د امن کمیټې غړي شینګول بیټنی او نصیر الله بیټنی جوبل شوي دي. لا هم کومې وسله والې ډلې د برید پر غاړه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل تر څو دا انتخابات ډېر زر ترسره کړي. ښاغلي رشید وویل که چیرې انتخابات په نږدو ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې په ننني بحث کې هم ټینګار وشو چې حکومت باید زر تر زره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی په کالیفورنیا کې دا وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 44 کسان وژل شوي یو ترګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیار لارې روان شوي وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټول نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې سخت دریځۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترګرۍ جنگ کې شامل شي.
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګری ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکو ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې وروستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومې وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر د خپلو شپږو محافظانو سره وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د جنوبي ساحلي ښار عدن د ریمباو د سیمینا د تیرېدو په حال کې وه. حکومت پلوه ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې وتوانېدل چې شیا مسلکه حوثي یاغیان د یاد ښار نه وباسي، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د یمن د شخړې له وجې د رامنځته شوي له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هېواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. د تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د کرنسۍ وبۍ او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 160 روپۍ او 60 پیسې خرڅل کیږي او په 160 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 144 روپۍ او 50 پیسې او په 145 روپۍ. یو پاوند په 178 روپۍ او 50 پیسې او په 178 روپۍ او 60 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپۍ او 10 پیسې او په 10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 2 پیسې او په 2.40 پیسې او په 2.28 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه ویش او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو .com. په دې خبرونه کې اوري افغان ولسمشر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ځي. یو افغان کارپو وای
افغان دولت د دې څخه په صحیح معنی باندې استفاده وکړي او تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې ټوپک خولي واړي او دوی ضعیف کیږي.
امریکا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا اړینه ده. جنوبي وزیرستان کې یو بمی برید کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پاکستان د کالیفورنیا پیښې غندنه کوي. د قبایلي سیمو استادانو د خپلو حقونو لپاره لاریون کړی.
3 را سمونګه د دې د دفترونو طواف وکړو. سفران مو دې خوار ترایي فاټا سیکرټریټ مو سفران ته ترایي او مونږ ته هیڅ پته نه لګي.
دا مومند ایجنسی د امنیتی لخکرو د غړو خپلوان وایي حکومت دوی اډو یاد نکړل.
ولټه من سپکیګو زوريګو زيريګو هغه خپل مقصد پوري هغه ارڅ د مون واخست هغه ملکي خاصداري او ولټه منګه دفتر ته نشورات للی کراشو ایس حیثیت نشته.
د سولې پلور 19 پروګرام هم د دې خبرونه برخه ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر به 2 ورځې وروسته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې په ګډون کولو سره د سولې د مذاکراتو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. افغان چارواکو دغه څرګندونې پرون کړې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ته منسوب د نوی غږیز پیغام تصدیق نشي کولای چې رښتیا هم دا د نوموړي غږ دی او کنه. زموږ همکار بشیر ګواخو په دې موضوع نور تفصیل.
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح هووي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
هم وخت دی چې د پیغام د کروالی یا نه کرسو په اړه شوکو معلومات موږ درو او پر اساس د زواحي د وسوالو طالبانو په یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تیرې اونۍ په سیشنبه باندې د پاکستان د کویټې شاته نږدې په وسوالو نشته شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تماوا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو لوجې دا کارونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغړلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړا پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبر نه ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري او هر چیرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
فهمه که وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دا ثابت کېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپله دغه سي د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیف کېږي. کله چې ضعیف شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دې په پاسکر کې چې په رانک ان فایل دی په د افغانستان کې هغه ضعیف کېږي او هغه چې ضعیف شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیف کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لار په هوارولای.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سول لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د بشیر ګواخ راپور موري د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپل کېړي کې خېکړي. د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبرې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره اړینه ده. له کابل زموږ همکار قاسم سولمل راپور کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بیپور په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. دوی وایي زموږ کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنیو په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته
قسم سولاملو په کابل کې ډان رسپانلی کې طالبانو د خپل مشر مولا اختر منصور د ژوند د تصدیق په موخه یو غږیز پیغام نشر کړ خو دا کافي نه دی. افغان حکومت وایي هغه مړ دی نو طالبانو له پکار دي چې نور شواهد هم وړاندې کړي. په دې اړه یو راپور له یوې دمې وروسته له پاکستان په انګلیسي ژبه خبریدونکي ورسپانه ډان لیکي افغان طالبان د خپل مشر د مرګ او ژوند په اړه مفروضې وړاندې کوي. پښتانه دا ده چې آیا مولا اختر منصور په ډزو کې ژوبل شوی و او که وژل شوی و. په یو غږیز پیغام کې یو تن چې ادعا کوي مولا اختر منصور دی وایي هغه له کوټې د باندې په کوچلاخ سیمه کې له سره موجود نه و. د کوم ځای په اړه چې مخکې راپورونه ورکړل شو چې دغلته د افغان طالبانو د یو مخالف قومندان په کور کې خبرې روانې وې چې یو چا ډزې وکړي او په دغو ډزو کې مولا منصور هم ولګېد چې ژوبل شو او یا هم وژل شو. ډانلیک کې دې خبرې ته په کتو سره چې د مولا عمر د مړینې خبر تر دو کلونو پورې پټ ساتل شوی و او مولا اختر منصور په دغه موده کې د طالبانو مشري کوله او له دې خبرې د طالبانو په لیکو کې یوازې د ګوتو په شمیر محدود کسان خبرو نو په اوسني غږیز پیغام به ګرانه ده چې څوک باور وکړي چې ګوندې د طالبانو اوسنی مشر ژوندی دی. ورسپانه لیکي دا چې افغان حکومت په پرله پسې ډول ادعا کوي چې مولا اختر منصور وژل شوی دی نو طالبانو لبه د خپل مشر د ژوندي خودلو لپاره د نورو شواهدو د وړاندې کولو اړتیا هم وي. د ورسپانې په باور اوس نوره دا خبره پټه نشي پاتې کېدی چې د طالبانو په لیکو کې درزونه پیدا شوي دي. مولا منصور چې د طالبانو ترمنځ د یووالي لپاره کومې هڅې کولې هغه اوس نه تر سترګو کېږي. اوس چې ژمی دی او دا د طالبانو لخوا د جنګ موسم نه ګڼل کېږي نو د دوی په لیکو کې به اختلاف د دې خبرې په سر وي چې پاکستان او نور نړۍ هڅه کوي چې د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې ودرېدلې خبرې بیا پیل شي. ډان لیکي که د طالبانو اوسنی مشر وژل شوی یا ژوبل شوی وي نو بیا ګرانه ده چې د سولې خبرې زر پیل شي خو که نوموړی ژوندی ګړندی هم وي بیا هم ګرانه ده چې طالبان دې لومړی ترجیح د افغان حکومت سره خبرو ته ورکړي. که د طالبانو مشر مولا اختر منصور د سولې لپاره بیړني ګامونه واخلي نو د مخالفین باور باندې تنقیدونه وکړي او هغه به د پاکستان او د نړیوالو ځواکونو د ګډاګي په نامه یاد کړي. ډان لیکي که مولا منصور ټول افغان طالبان د سولې خبرو ته نشي کینولی نو بیا یو متبادله لاره به لټول غواړي. راپور مو اوریدو او اوس هم یو بل راپور. د پاکستان او هند قومي سلامتۍ مشیرانو د اتوار په ورځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې سره کتلې دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ، کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې شوې دي. له اسلام آباد ریاض مساخل.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دوه ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګری، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دوه غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره ضرورت و او د دینه با سلاسته وړنې وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
ډیر زیات لا خوشبینه نه یم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کې کینی یو بل موقف واوري او هغه باندې چې یو داسې لائن ته کې چې هغه باندې خلاص کړي دواړه، او دا د شسور سراج دلته راتلل چې هغه کې مو ته لا نور کار شي چې هغه واضح تور باندې هلته چې کوم خبري وکړي هغه خدي. نو دې مطلب دا شو چې وس کم از کم دی خبري تر کو شوې دي چې یو باټم لائن باندې دی دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوې دي.
د دوه ملکونو د کمی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کېدو؟ په دې اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وویل د دې پشا د دوه ملکونو سیاسي مقصدونه وو. د زیاتوي
پاکستان او هند نېشنل سکیورټي اډوایزر میټینګ چې کوم اوفا کې تیر شو په کار وچ شو، خو هغه دې ځکه نو کړي دوه طرفونو خپل اندرونی مسائل وو. پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو، او بل طرف ته هندستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بهار والے الیکشن او مودي سے بلتی او بل اروي خودل وخته. نو دا ما ته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوه طرف لنکاري اوس ما خل دوه مرحله تیری دي.
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو تر منځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دوه ملکونو د کمی سلامتی مشیران به د اگست میاشت کې هندستان کې ملاقات کوي، خو عین په اخیری موقعات دغه ملاقات وځنډیدو. د کومې رستو چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړل. دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
جنوبی وزیرستان ته نږدې په یو بمی چاودنه کې 15 کسان شوبل شوې دي چې دوه پکې د امن د لخکر غړي هم خودل کیږي. حکومتي سرتیرو د دې خبر په خلک کړي وایي د برید د جندولا بازار سره نږدې تر سره شوې ده. د برید پړه چا قبول کړي نه ده. نور معلومات د سیلاب مسعود نه.
پدیر اسمل خان او د سولی وزیرستان پستر پندغولی وانک شه د خفیا ادارو چارواکیو د جغری کټ کولو او نوم نه جواتولو په لوز مشال ری جو توشولی دی. چنن گئی زمال نه با جه دنی می کا بایلی سیمه جندولا بازار سرا نژدې پمزاکا ښه خوندې بم وا چاو دیدم چې په نتیجه ښه یې د دغه سیمه د امن کمیټه دوه کسانو کمانډر شنګول بیٹانی او کمانڈر نصیر اللہ بیٹانی پر شامول ٹول پنجا کا سون پر ارجلی او دو گاڑیو تاہاں لشکی لشکی زیان ورا سیدن دغی ذرائع داہاں روشول چھ پر ارجلی کا سون سم دستی نجدے اسپتال تا ورا سوالای شول چھ کم نخو مرگندی دی او نزیاد پر ارجلی شوی دی. دغی بمی چودن زیمواری لیا چاہاں کبولا کڑے ندا. سیلاب مسعود، مشال ری ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
او اوس هم یو بل راپور ده. پاکستان د کورونا یو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي دوی د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په ډزو د ولسی خلکو په وژلو خواشینی دي، خو د په دې پیښه کې د یوې پاکستانی میرمنې د برخې اخیستو په سر دی ټول پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیول کیږي. له اسلام آباده زموږ همکار ربیع اکرم خان په دې موضوع تفصیل لري.
خبرې غونډې ته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودری نثار علی خان وویل چې پاکستان د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې پیښې په لټون لپاره یې امریکي حکومت سره رابطه هم کړې ده.
ایک شخص یا ایک خاتون یو تن یا یو خزه که پاکستان کې د هغو څه پخوانی شهریت وي او غلط کار یې کړی دی، نو تاسو ټول پاکستان د دې قصوروار نشي ګرځولی. په دې لړ کې که زموږ په نړیوال کچ کوم قانوني ذمواري جوړیږي، نو د هغې مونږ امریکې ته وړاندیز کړی دی. کله چې مونږ ته د قانوني مرستې لپاره ویلې شوي دي، هغې کې مونږ په مکمله توګه مرسته کوو.
چودر نثار علی خان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې نه پس پاکستان سمدستي د دې پیښې ککړ خلکو تحقیقات کړي وو، او د تحقیقاتو مطابق تشوین ملک چې د ډېره غازی خان اوسیدونکي ده، د تېر 15 کالو راسی په سعودي عرب کې اوسېده، سمودی له پاکستان کې تعلیم لپاره هم پاتې وه او د واده نه پس امریکې ته تللې وه. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي که وسله وال د پاکستان نوم د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي، باید چې نړیوالې ورورولۍ سره پاکستان د دې مخنیوي لپاره کومک وکړي.
د ریاست په توګه زه ګڼم چې دا د پاکستان ذمواري جوړیږي چې داسې عناصر په ملک کې ختم کړی شي، او د څه چې موږ کوشش هم کوو او قربانیان مو هم ورکړی دي، او دا قربانیان به ورکو هم، ځکه چې د ترهګرۍ دا ماحول به موږ له ختمول وي. نو دا ضروری ده چې موږ نړیوال طاقتونو سره کومک وکړو، او په خصوصي توګه امریکې سره چې زموږ یې ډېر مدد کړی دی، او په دې جنگ کې موږ اتحادیان هم یو. نو چې قانوني، سیاسي او استخباراتي لحاظ سره څنګه راته محسوسېږي چې مدد یې
محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے.
یاد دیوی چھ 13 ہفتہ دے امریکی ریاست کیلیفورنیا کی دے یو خز او خاون لخوا دے مزرانو پے یو مرکز بریچ شیو چھ پک اسوال لس کسان وجل شیوی او یو شیو بلو دے مطبوعات پ وینا دے پیخ ککڑ کسان پر رضوان فاروق او تشوین ملک پنوم یادیگی دے چاچے وسلہ والے ڈیلی دای سر رابطی وی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوس هم یو بل راپور. په کورما ایجنسی کې په یو سرکاري میډل سکول کې یو پرایویټ سکول پرانستل شوی دی. دا په عمومي توګه د دې اجازه نه وي، خو ځایي مشران وایي دا چې دغه سکول له ډیرو کلونو راهیسې شاړ پروت و او سکول پکې نه و شروع، نو دوی په مشوره باندې دغلته یو شخصي سکول پرانیسته. اوس ماشومان دغلته سبق وایي او د دوی نه فیس هم اخیستل کیږي. زموږ خبریال طارق اورکزی په دې موضوع رپورټ لري چې اوروي.
پکورما کې د سرکاري زده کړو لپاره جوړ شوی د هلکانو په میډل سکول ودانۍ کې یو شخصي سکول پرانستل شوی دی. معلوماتو در مخه دغه سکول په بازو کې دی چې پکې د یو کال نه ماشومانو ته سبقونه خودلې کیږي. نوم نه خودلو په شاد یو ځای کس مشال رډیو ته ویل په دې سکول کې یو شمېر زده کوونکي دي چې په سبقونو ورنه پیسې اخستل کیږي.
بلډینګ دوکمات ته میډل سکول دی، دا په بازو کې خاص په مین بازو تخته کلی کې جوړ دی. پرایویټ سکول ورکې شروع دی، هلته کې ماشومان سی پوښي تقریبا 2-300 روپے ونه خلی.
د سرکاري سکول دغه ودانۍ درې کال وړاندې جوړه شوې ده چې ورته د حکومت لخوا لا هم عمله نه دی ورکړل شوې. ادبار ګل په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي دغه سکول د ډېرو وختونو هم دغه شان خالی پروت و چې وروسته د ځایي مشرانو په فیصله په دې کې شخصي سکول د پرانستلو اجازه ورکړل شوه.
ځایي سپری د حکومتي سکول مثال شتوب نه راغله، نو ته دغه کې د بچونو ته سکول خیر کوم بچي واس نه رسیږي اغنه پیسې مخله، او کوم بچي واس رسیږي کوم پلور واس رسیږي هغه به تو ته مثال پیس تیر کړي. دغلی ول اغام په خپل د کمیټه ولا دا مورته ویل چې کله دې تشټو پرغله ته خپل کوشش کړي د بلډینګ ورته، خو دی وخت پوری دا مو د کلی د کمیټه په لیول سره مو په سلاپی کړي د خپلان د مو څخه بچو ورکی دي د هر څو بچو ورکیستا.
میرجی خان په نامه د بازو سیمه یوزای کسوای په سیمه کې د تعلیم بل زاریه نشته، نو دوی مجبور دي چې ماشومان په دغه سکول کې داخل کړي دي او په پیسو باندې سبقونه وای.
واس خو نشته، خو مجبوری دي، مو ته مجبوره واجی نه ور کوي چې مو ته سرکاري استادون شته نه دي نه شتاب شته سرکاري نه باندې چې مجبوری نه بیا مدویر
کو سرکاری مشال رډیو په دې اړه د تعلیم محکمې له مشر چارواکي ایجنسی ایجوکیشن افسر حبیب الله وزیر سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د اوس کورمې ایجنسی ته ورغلې دي، نو ځکه پوره معلومات نه لري. بازو سیما د منځنی کورمې پاړچم کنی په حدودو کې راځي، چیرته کې ځایي خلک د حکومت دا غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې دی زر ته زره د دوی ماشومانو لپاره سرکاري زده کړې برابرې کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د سټوډیو د غړیستان رورو درنیمو بجو ته نږدې کیږي. په پوره درنیمو بجو به تاسو د خبرنو لنډیز اوري. د خبرنو د لنډیز نه پس په کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نو مایک سپارم اسره له مومن ته چې د خبرنو لنډیز در واوروي.
د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان ولسمشر به د شروع په ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ګډون کوي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې د پاکستان د سفر پر مهال به افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن نن په پینډای کې د پاکستان له پوځي سرلخکر جنرال احی شریف سره ملاقات کړي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن له راحیل شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبایلي سیمو د ټولو استادانو اتحادیه یا آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غواړي چې د دوی مسلې دې هوارې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمبي چاودنې دویش کسان جوبل کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خوګیاڼي مشال ډوته ویل چې نن سهار څه باندې شپږ بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته څیرمه په عمومي سړک موټر بمبي چاودنه شوې چې پکې اووه تن امنیتي سرتیري او پنځه لس تنه عام وګړي جوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی په کالیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې څوارلس کسان وژل شوي او ترهګر برید وو. دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سغدریزۍ په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سغدریزۍ او اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته.
سرالم مومند چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کړئ. اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ 15 منټو کې د سولې په لور نیس پروګرام هم اوریدل شي، خو سور پورونه نور هم لرو. خو اوس کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د ریاض مسخیل نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبای اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس گوشواری نه دی جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو د لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نادهندگان نه وي. او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 گوشواری نه وي جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 50% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دی جمع کړي او نه خپل گوشوارې جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرنینګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل وګرځوي. او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دي، خو یو شمیر د پاره باد دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به د سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی، د دې سپیناوي د پاره باد نور ثبوتونه پکار وي. خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی، ځکه چې طالبان طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلاری غواړي، او داسې حال کې د مولا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکه او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروری ده که مولا منصور نشي کولای طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د لمن زوړلو لړکې د موجودو ستونزو او مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده، او نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د میرمنو صحي وضعیت په یوه مقاله کې کتنه کړې ده. زموږ همکار اسرائیل مومن دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورسپانی په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان د نن ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د لمین زوړو لپاره لا هم ډیر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکو د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخو نیو ټایمز وسپانه لیکي، د ماشوم د زګیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 328 ته پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چیرته چې بدامنی ده، او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي، او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زګېدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
دا محمد ایجنسی خوایزی او بایزی سیمی د ډیورند کرخ سره نزدې آباد دي چې عمومي وړسي د طالب وسلو.
دا مشال رادیو د تاسو د اسرائیل مومن نړیوالو او کورن نړیوالو رسپانو ته کتنه اوریده. په مومند ایجنسی کې د بایزو د قوم د امن لخکریانو تر دې د ما 55 غړي وژل شوي او تر اتیا او پورې نور زخمیان دي، خو د وژل شوو کسانو خپلوان وایي د دومره قربانیو ورکولو باوجود حکومت پښتنه نه ده کړې او وسلوالو ته یوازې پرېښې دي. زموږ همکار شانواز ترکزی راپور لري.
دا مهمند ایجنسی خوایزای او بایزای سیمی در ډیورند کرخ سره نزدی آباد دي چې عمومي ورسی د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې و او امنیتی لخکرې جوړې کړې و. هم په دغه لخکرو کې د وجل شیو چې په بایزو کې شمیر 55 دي وارسانی غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړې یوې غونډې ته راغلي. هر وارث په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته، خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه.
زمان عبدالفقار دی، دلته کې مې ورور وفات شوی، تقریبا 5 سالی وشو 2011 کې. په دغه مانیو کنه امن کمیټه سره پکې داغې نه راغی، هلته کې پېښور ته په چوټۍ باندې پېښور کې بس بخشی پون نه راوتو. مازیګر ټیم وسلوالو په بس حمله وکړه، بکې دا په سر په ګولۍ ولګېده، بکې دا سپتاله پورې لاړو، هغې نه پس بس شهید شو. نو بس هغه اوس اطمینان بچي دي او هغه راته په غاړه دي.
او ډېرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وژل شوي وو حالونه هم را سره شریک کړل.
زما نوم نجیب الله دی. زما پلار بخمیران نوم یې و. پهله یو پیره زخمی شو او په دویم پیرامانی دا تحصیل نه دی، هلته په بم دمکه وشلو په هغه کې شهید شو. تقریبا 20-25 کسان هغه سره شهیدان شو. حکومت د طرفه موږ ته هیڅ هم نه دي ملاو شوي، خامخا خفغان ورزي سړی دی چې سړی ځان قرباني ورکړي دومره تپوس خو یې وشي.
دغه خلک اوس هم یریږي او وایي چې د محمود د جنسۍ نه وتلي دي، خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا ته خپل صحیح شناخت نه ورخایي، ځکه طالبان یې په هغه ځای کې هم وژني.
زموږ نوم رحمان، زموږ پلار شهید شوی اتم کلي کې، او په طالبانو پسې جګړه کړې وه، شهید شوی یو څلور کسان ټول شهیدان وو. او اوس هم په عراق کې ګرځو، بس یو ځای بل ځای مزدوري کوو پټه.
او زیارت ګله جی چې د دغه لخکریانو د بایزو د قام مشر وو، وی ویل چې هغه په خپله 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړي.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لا مانا چا پوښتنه کړې چې ته څوک یې، او نه د هغه خلکو نه چې د هغوی پلرونه ورونه وریرونه شهیدان شوي دي. اوس یې نتیجه دا ده چې تاسو خوشې خلک وید، یعنې الټه موږ سپکېږو، ځورېږو، زهیرېږو. هغه خپل مقصده پورې هغه هر څه د موږ نه واخیست، هغه ملکۍ، هغه خاصهدارۍ، او الټه موږ دفترو ته نشو راتللی که راشو، هېڅ حیثیت هم نشته.
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شوه چې د عسکري قوتونو د 200 غړیو په شمول لږ زیات زر تنان په محمود جنسۍ کې د امن د راوستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په چاودنو کې یا هدفي وژنو کې لمه انځت تلي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اف آر بانو د سکولونو استادان وایي چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوې، دوی به سکولونو ته نه ځي او د پولیو پر ضد په کمپاین کې به هم برخه نه اخلي. مشال رادیو سره په خبرو کې دوی په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان هم وکړ. د څو تنو ښوونکو غږ به واورو.
سعید خان، جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن، 3 سال راسا مونگا دا دے دا دفترونو طواف وکو، دا سفارٹا سیکرٹیٹ اور سرا ور سرا دا سفران کلا سفران مو دے فار ترائی، فارٹا سیکرٹیٹ مو سفران تا ترائی، او مونگ تا ایسا پتا نلگی گی آوی چھم آگے سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی.
ایف آر بانو مولانا گلوارس حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب. ہاں 3.5 سال ہوا تل میشتا اپ گریڈیشن مسئلہ حل نشوا، منگ نا فٹ بال ہی جوڑ کڑے دے، منگ خپل حق واڑی سیٹل تچ ملاوی گی. ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے منگ ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے منگ ڈپٹائی کڑی دی، منگ بندہ ڈزل شوی دی غرب سار باندے سکول تارس دلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپ گریڈیشن بارے کشن نن جمع شوی دے درے کول لگیائی میستا گورنمنٹ اپ گریڈیشن نرو کا بھی سیٹل دی سوزون تا 2012 نو ورکڑائی دای میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بنو سکولینا باندھوی بھرپور شرکتوں کی بدر نقشے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا ولا گیری چے دے فاٹا سوزون نے تمرا پ تکلیف وقت روی او نن میر در پدار گرزی میستا خپل حق نرو کا بھی خپل حق گوڑی او انشاءاللہ دا خپل حق غشتلے پراسم آباد سے میر جمع کی دی 7 تاریخ تا او دے پولیو دے مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی دغه نام مکمل دے میر بایکار تا چے سوپرا دے میر مطالبات منظر شوی نوی.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر پختونخوا په منګور ښار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو مقابلې وشوې. د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړې وه. د فولکلوریکي موسیقي په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شوي دي. زموږ همکار نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سواد په ودودی حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سلطنانو سندري وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سواد نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل،
نن چې کومه قربان شو په دې کې زه ډېره زیاته خوشاله یم. دوی ته مارا ډېر وخت نه انتظار هم کوو، پر کریسمس مورتن ډېر وخت نه کړی او کوشش به نورم کوم چې کدا سي شوګانې سنور شوګانې باغو کې مونږه سوال او خپل فن ښکارو کوو.
د ملکن شپږو ضلعو ضلع سوات، بونیر، شانګله، چترال، بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمي ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سمیع الله دی. زمونږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کوم میوزیک دی، نو په هغې کې د سره منګه اړوي څه چرته هغه ستیم نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ ته چرته ملو شوي نه دي. نو دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن سپاتې دي، خان کو، هاټ او بنو، او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرانډ فینالی به منعقد کوي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې چې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي هغه به ان شاء الله مخې ته وړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نغد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د همدې رپورت سره د رپورټونو لمن رنغاړو 19 پروګرام د سولې په لور دراورو. د مشال ریډیو د سولې په لور نن نه خبرونه کې په هنرونو غږیږو چې څنګه د سولې د رواجولو لپاره کار کوي. بشیر ګواخ د خبرونه کوربه ده.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارې او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدی لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد شي مکالمه قائمول وی، دا زاره د رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ترانځ دی سي او د تشدد په ځای د یو بل خبر او اوري استعماری طاقتونه سي دي یا ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی بلکې دی داغه مقصد دا چې خلک د خلکو نه لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کوم وجه سیدا خلک سیدی انسیکیور سیدی خپل خپل پزای هر سړی سیدی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژول دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سیدا غته سیدی ځانون په یو ډول مطلب زیاده زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوشش نو دا خبره یې رکه چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویر ده بنیادی طور نو ڈائلاگ سے دی هغه ویر ختموي مطلب زو ته چې دیو بل سره خبر وکنو زیاده د پیژنل ویلې به زیات سی ما که څو ویر ده تا نه وی ا ویر به ختم سی ما دا خیال دی سی هنری څه څنګه سی دی هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړي او لدې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې ته دوس پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نه والټه کول شته پکې، نو سبل څه شته رنګونه دي پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېر انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خو وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښنو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې دا بیا عدالتي د حقوق نه مراعت کیږي او دی ان نیوز اند دی نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یو ځنې مسله ده چې مثلا ډېرې دی یا څوپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق لپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، راښینوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا مش دا حالت چې وینه دا یو غصه مش په بدن کې مش په ځان کې پیدا کیږي او مش باید دا په یو نوې طریقې وباسو. او هنر یو ځنه ډېر ښه لار ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتای هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابیدارول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زما نمایشګاه ته راشي که رانشي، که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پرې لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې یې خبرې وکړي وویني، اما دوی د دې موضوعات څه پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېری کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې میاشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري، یا د افغانستان یا زموږ خلکو مثبت اړخ دنیا والا توخی ترسو من دنیا والا توخی ونړی والا ته چې من سولیس خلک یو من امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا ډیر غټ رول لوبي پدې کې من خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. من سره دې چې دلته جګړې دي، هر سره روان دي، من بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي، او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري دی هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي، او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ را روغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لوی کار دی.
داسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په خوا به پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتی خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولیزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي کې یو ښه پدې ده چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد په اسلاره نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وی اخلا او جنگ جګړه ده نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې خپل یو برداشت کوي، هغه راځي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه ټولنی مخی ته ګډي او پیغام خلکو ته ورکوي. به فائده دا ده چې د یو انزور د لارې نه صلح او خلکو ته مثلا پیغام رسیږي، نو ډیره فائده به ولري. البته پښتانه زما همیش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته د پښتانه کې په دې برخه کې.
همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونی وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. آباد او خوشحاله اوسئ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.